ګرام مه هېروي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وستویج په لندن کې په بهرنیو چارو کامنبلتیا ګډو ګټو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر ریاسم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګ رئیس اندرو ماکوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره وست نن په ویټ پیټ کې کړې ده، خو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړې. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خړو مرسته کوي هغه ته خوندیا مسول خوړه رسولي د پروګرام اساسي جوسته. د خړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه د خبره نن د جون د ومی د خړو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په مناسبت په ویټ پیټ کې کړي ده. د دې پروګرام چارواکي وای کابل ته د خوراکي موادو لرستیرو سره سم هغه څیړل کیږي ترڅو د ډاډ تر لاسه شي چې ځمن شوی او خراب شوی نه وي او روسه د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خړو له خوندیتوب پرته د خړو مسؤلیت ناممکن دی. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د نهه وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د یو سلو ولس منډو هدف ټاکلې و چې دې ډلې په شپاړسم اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو یو سلو شل منډې وکړي. د دې لوب لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې خپلې کړې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پلسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی د ویجاړولو پړه یو پر بل اچوي. جرمنی د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیاری نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلوي هدف پر متحدینو او احتمالي دشمنانو لکه روسیې د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیل شي لس زره پرسونل او د 15 هیوادونو 2500 الوتکې د ناټو پر یو غړي حملې ته ورته یو ننداره کې ګډون کې ګډ خبرګون ښکاره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. پننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلات ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره 4 کیلو حاصلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بندي دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته په کار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولي چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلوده، یوازې کې نه دي خپل سره نه دي دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل لغی
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلی؟
ونی خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي و تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو ځمکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علي محمد چې د طالبانو حکومت تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی دا اندېښنه لري چې سکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشټوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزت خو بیخی رسیدگی نشی کولی. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادین و خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولی سی په پوره ډول خپل و میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل و میرمنو ته اغه کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای دی اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
لمیرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او میرمن سره بعد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو هسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمنې دا خبره نه مني یا مرکز صحی ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیر د معتاد او د ښځو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځل دوبۍ ته تلل او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، تم به نشه وکړه، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به را ورسېدم. پس پر پروت بوم څه بم لاسره ما سهار بچی جګ شوم خالی مو په سهار وا بوټونو مو په خو انداسې په پروت نو یې شوای بوم نو یې د خوان لګ لګ ها ها نن تا سره کړی سبا بل سره کړی اخر می ځان سره کړی واخ سره ها په لې بیا مو لاس ور دي اته ور دي کول لګ لګ هم څه کول چې کور نه بهر ټول ما خو بیا مې نه کېدله مو تاسو وایم خو یوه ورځ پلاره نه کوم خیر دی نن نن مې کړی دي بیا داسې نه کوم که نه خو نن مې کور ته پرېږده کور ته یې بیا پرېږده ورم کسان بیا راکړو چې بیا به نه کوي بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر به ډکول دومره پیسې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو کنه یا به یو تو اصل نه اوتم بو اس یاره نه خو سیګرت سره تکم ما سره خو نه چار شتادی او نه پین سره شتادی نه یو اروپا سره شتاد دا بعد خاطر او چې کله می مور نه کېدل ما سره دی ویره پیدا راک نه کچی ته خپل خپلوان ته ورغله ما ماته پیسې نه دی رکړي ول چې ته خجوري یې اینه باور نه تل له دوی وځي کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته می مور بوتله دا یخته می وای چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای لپاره کوشش سره وکړه دبئی تھا پاردان دھولس کا کار وکڑو جرمنی کا لاڑ دو بل رو می دے دکان کئی بل رو می دن بہی کئی بس یو زن داسې پکې ګرځم کورنۍ خود مون ستړي شوې دي جنگونه رنه ستړي شوې دي په هر نه ستړي شوې دي پلان نه می ډزونه کړې دي جنگ نه سره کړې دي په تو پک ډزونه می پکړې دي بیا ځان ته کور کوټه را کړه چې بس سره کوټې ته وسېګا مون ته پاس نه راخې دي چې زما ورنه و ګورې غټې غټې وړې دي هې دوی نه زما شړې ما هې دوی نه مو غټه وړې وا کما نه شان نه وکړې کنه ما به ډېرې پیسې درلودې دیوالې چې کله به چې ما نه شا وکړه چې څه روپۍ به رسارای په نشیم به ورکړه چې څه روپۍ به رسارای انډیوالان به سره وشکرې به وایلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسې اووه ځله زه دوبۍ ته لاړې وم د نجارۍ استاد یم د پلاستر استاد یم خو بس ما ته د خپل لاسه بویا کړې بویا کړې دي
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې احتیاط د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نه لری یا هم په خمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولی سی او حتی اکیده سی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل په لو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټيږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګه دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ټینګ ټینګ
دی جمیل لاغی
رختیام دا خو جمیل دی جمیلا په خیر اغلی
خیر لکما شو اجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دی خیر کی
س پیخه دا
ډیره بدره پیخه دا اجی صاحب
سمه خبره وکه س کی صدا
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سام لونای شو
څه شی زموږ لور
ولی زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په مغه مردار ملخته شو
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شی بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکه بیا څنګه یې روین شروع کړ
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچیان پرې روزلی دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
اجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم
خیر دی بچیه ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم ښځې وا ښځې چیرې
څه وایې نه دی دلته یم
حال تعلق جاری او ته دلته په غوجله کې ناسته یې ته اصلا دلته څه کوې
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه وو ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم
نو په غوجله کې کله واښه شته
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې
دروغ مه راته وایه رښتیا ووایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم
دا په اخور کې کڅوړه دې څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کې اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی
په څه شی پوښوې
یعنی ته نه خبره په لور ته وګوره دا څه شی دی تا بیا هیروین شروع کړی دی ته شرم نه لري
بس یو دود می وه ډیر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغله نو شل دود دی وهله ته څنګه مور یا الته دی وړوکه ماشوم جوړ یو ته نشې کوي
خیر دی به نه سکو
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو واره مې ستا علاج وکړ استا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم
بس بس نور دی وه خبره هم نه منم څو واره دي واده سره وکړ چې تر علاج وروسته نور نشان نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه دی روین دی دغه څه نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وي خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه وړ وړه بچیان مې په لویې لاستناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان